د ماسپښین دوی بجی شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم د خبرونې تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي، پکې د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو په اړه اورېدلی شي چې د شمیر د زیاتوالي له امله یې د دغو انتخاباتو د نتیجو اعلان ځنډی شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه واورئ. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو څیړنه سبا پیلیږي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی وایي د بریا په صورت کې به افغانستان په یو صادراتي هیواد بدل کړي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اسپانیا پولیسو شپږ مشکوک افراطي اسلام پال په لیبیا او مالی کې په تروریستي ډلو کې د غړیتوب لپاره د جنګیالیو د استخدام په تور نیولی دي. بشپړ خبرونه. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو څیړنه سبا پیلیږي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د شکایتونو په اړه د څیړنې غونډې به علني وي. د دې کمیسیون وایاند نادر محسنی نن ازادۍ رادیو ته وویل هڅه کیږي څو د شکایتونو څیړنه د رواني جوزا میاشتې تر دویشتمې پورې پای ته ورسیږي.
ما مطابق تقسیم اوقات کې اعلان کردیم
د هغه مهال ویش لمخې چې اعلان کړی مو دی هڅه کوو چې د جوزا تر دویشتمې پورې به وکولای شو د شکایتونو په اړه څیړنه بشپړه کړو. او په هغه موده کې چې مخکې د کمیسیون لخوا اعلان شوی و دا کار ناشونی دی. د ولایتي شوراګانو لپاره انتخاب بعد د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د وري په شپاړسمه نیټه وشول. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه شاوخوا 3000 شکایتونه ورته رسیدلي او د دومره ډیرو شکایتونو څیړنه زیات وخت غواړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزی وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به افغانستان په یو صادراتي هیواد بدل کړي. ښاغلی احمدزی د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې نن په هرات ښار کې د زرګونو کسانو په ګډون په یو غونډه کې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ. نوموړي همدار ژمنه وکړه چې د هرات ویجاړې تاریخي ودانۍ به بیا ورغوي. ښاغلی احمدزی د خپل سیال ډاکټر عبدالله له ټیم څخه وغوښتل چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د تقلب نه کوي. د انتخاباتو پر مسؤولو کمیسیونونو هم غږ وکړ چې د دوهم پړاو شفافو انتخاباتو ته لاره اواره کړي. په کابل کې پرون د فرهنګ د کور په نوم د یو بنسټ لسګونو ځوانانو نمایشي انتخابات ترسره کړل. دا نمایشي انتخابات د کابل په بابر بند کې ترسره شول. په دې ترڅ کې څو ځوانانو نجونو او هلکانو ځانونه د ولسمشرۍ کاندیدان ښکاره کړل او نور خلک په قطار کې ودرېدل او نمایشي رایې ورکړې. دغو ځوانانو په انتخاباتو کې د خلکو ګډون مهم وباله او ویل چې په شرایطو برابر هر افغان حق لري چې خپل د خوښي کاندید ته رایې ورکړي او راتلونکی ولسمشر وټاکي. د فرهنګ کور د ټولنې مرستیال بصیر بتاب وویل د دې نندارې د جوړولو هدف په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لپاره د خلکو هڅه ول دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگتن به د نړۍ په نورو برخو کې د رامنځته کیدونکو ګواښونو له کبله په آسیا کې د پوځي حضور د پیاوړي کولو له پلانونو تیر نشي. چک هیګل دا څرګندونې په هغه پوځي الوتکه کې خبریالانو ته وکړې چې دای سنگاپور ته پکې روان و. هیګل په سنگاپور کې په یو دوه ورځنۍ نړیواله امنیتي غونډه کې چې نن پیلېږي ګډون کوي. نوموړي وویل د غونډې له ګډونوالو سره به دوه اړخیزې او درې اړخیزې غونډه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې افغانستان ته هم سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم روسي سرتیری د اوکراین له پولې بیرته د مسکو خواته ستنیږي خو خطرناکې نښې نښانې لا هم پر ځای پاتې دي. جان کری وایي داسې شواهد شته چې ښایي روزل شوي وسلول له روسیې څخه د اوکراین ختیځ ته راوړي.
There are still danger signs there that we hope
لا هم د خطر نه خنښته چې هله لرو بدل بشي. د نه خیخی چې په روسیا کې روزل شوی چچنیان لسرحد اوړي پرونی کوي او په جګړو کې ګډون کوي. موږ هله لرو چې روسان به اصلا د کړکیچ کمولو په هڅو کې فعال ګډون وکړي، د انتخاباتو له نتیجو به ګټه واخلي او د ختیز او لویدیز ترمنځ د یو پل په توګه د اوکراین د رغونې په برخه کې به ونډه واخلي.
Between the west and the east
لدې مخکې سپینې مڼۍ هم اندېښنه څرګنده کړې وه چې بلتون پالو ته عصري وسلې له بهر استول کېږي. دا اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوي چې د پنجشنبې په ورځ د اوکراین په ختیځ کې بلتون پالو د اوکراینی ځواکونو یوه هلیکوپټره نسکوره کړه. په دې پیښه کې د یو جنرال په ګډون 14 اوکراینی پوځیان ووژل شول. د یو بل خبر لمخې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې FSB ویلي چې د اوکراینی ملت پالو د یوې افراطي ډلې د ښي سکتور څلور غړي یې په کریمیا کې نیولي دي. FSB په یو بیان کې د تورنو نومونه سنتسوف، افانسایوف، هیرنیا او کولچنکو یاد کړي او وایي چې د څلورو کسانو په سیمفروپول، یالتا او سیواستوپول ښارونو کې د تروریستي حملو پلان درلود. د FSB بیان زیاتوي چې دا کسان به د تروریزم په تور محاکمه کړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت 13 اونۍ وویل چې د اوکراین نامتو فلم جوړونکی اولیا سنتسوف او دوه تنه نور اوکراینیان چې نمونه یې نه دي ښودل شوي روسي چارواکو په کریمیا کې نیولي. د اوکراینی چارواکو په وینا سنتسوف په مسکو کې یو توقف ځای ته بیول شوی دی. په اسپانیا کې پولیسو شپږ مشکوک افراطي اسلام پال په لیبیا او مالی کې په تروریستي ډلو کې د غړیتوب لپاره د جنګیالیو د استخدام په تور نیولی دي. د اسپانیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک کسان نن د امنیتي ځواکونو لخوا سهار وختي په پوځي عملیاتو کې ونیول شول. د اسپانیا د کورنیو چارو وزارت وایي په نیول شویو کې یو اسپانوي وسلوال چې په مالی کې له القاعده شبکې سره د یوې تړلې ډلې د روزنې په کمپ کې له روزنې وروسته اسپانیا ته ستون شوی و شامل دی. د اسپانیا حکومت اندېښنه څرګنده کړې چې له سوریې او له القاعده شبکې سره د تړلو ډلو د نفوذ له کړکېچنو ساحو څخه اسلام پال ښایي اسپانیا ته ولاړ شي او امنیتي ګواښونه پیښ کړي. د اسپانیا پولیس وایي چې په 2004 کال کې د پلازمینې مادرید په یو اورګاډي کې له خونړۍ حملې رئیسې څخه باندې 400 تنه مشکوک اسلام پال نیولې دي. د حملې 191 کسان ووژل. او رستای خبر ده پاکستان پولیس وایي د هغه امیدوار میرمن خوان چې د خپل کورنۍ د غوړلو خو څور از مخکې سنگساره شو څلور کله مخکې خپل لمړی میرمن وژلې و. فرزانه پروین دروانې میاشتې پښپګوښتمه نیټه په لاهور کې د یوې محکمې مخې ته د خپل پلار ورونو او د کورنۍ د نورو غړلو خو په تیګو سنگسار شو. د وژل شوی فرزانه پروین خپلوانو ویلي هغه د خپل کورنۍ د خوخي پر خلاف له محمد اقبال نومي سره واده کړی و. د پیخي په پاکستان کې د عزت په نوم د وژل نوتا د نړیوالې ټولنې پام وړاو.
آسادی رادیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د شکایتونو په اړه د شکایتونو د کمیسیون د ویان څرګندونې خبرو.
حتی ما بریس که تغییرات در نتیجه صدایی که اعلام شده خواهد آمد.
د همدې انتخاباتو نتیجه به هم د شکایتونو د زیاتوالي له کبله وزرندې شي. بیا به په خبرونه کې واوري چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان څرنګه ترتیب شوی. په یو تفصیلي مطلب کې مو جرمنی ته د ناروغ افغان ماشومانو د استولو د پروګرام له ستونزو او لاسته راوړنو خبرو. تر دوه نیمو بجو وروسته به واورئ چې امریکا پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي دي او یو شمېر پاکستاني سیاستوال وایي تر پاکستاني الوتکو د بې پیلوټ الوتکو بمباري شوه ده. د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې هم د بې پیلوټ الوتکو په اړه اورېدلی شي او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي سر له سبابه د ولایتي شوراګانو په اړه د ورسېدلو شکایتونو څېړل په عالمي غونډو کې پیل کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د شکایتونو زیاتوالي ته په پام سره شایي په وروستیو نتیجو کې څه بدلون راشي او د اعلانېدو نیټه به یې لږ ځنډنی شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو او خلکو لخوا نږدې 3000 شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت شوي دي. په دې اړه نور معلومات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پراپور کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ثبت شویو پراخو او جدي شکایتونو ته په پام امکان لري چې د ولایتي شوراګانو په وروستیو نتایجو کې د پام وړ بدلون راشي د دې کمیسون ویان نادر محسنی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شکایتونو حجم او زیاتوالي ته په کتو ممکن د نتایجو وروستی اعلان د جوزا له اوولسمې دوویشتمې ته وځنډول شي.
با توجه به میزان و گستردگی شکایات ما
د شکایتونو زیاتوالي او جدیت ته په پام سره زموږ وړاندوینه دا ده چې د لومړنیو نتایجو په اعلان کې به ضرور بدلون راځي. هغه مهالوی چې زموږ اعلان کړی و هڅې موده دي چې د جوزا میاشتې تر دوویشتمه پورې د شکایتونو څیړل وروستنی کړو. هغه وخت چې مخکې د کمیسیون لخوا اعلان شوی و د دې موضوع ختمېدل ممکنه نه ده.
د ښاغلي محسنی په وینا تر اوسه له دې کمیسیون سره نږدې 3000 انتخاباتي شکایتونه ثبت شوي چې ډیری یې د کندهار په ولایت پورې اړوند دي. د هغه په وینا په کندهار کې کاندیدانو او خلکو له دې کمیسیون سره 355 شکایتونه ثبت کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا د ولایتي شوراګانو د وروستیو نتایجو په اړه د ممکنه بدون خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د ولایتي شوراګانو یو شمیر کاندیدانو د لومړنیو نتایجو د اعلان په غبرګون کې اعتراضونه وکړل او دعوی یې کولې چې په لومړنیو نتایجو کې پراخې درغلۍ شوې او د دوی په وینا حق یې تلف شوی دی. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ورسېدلي ټول شکایتونه به په پوره غور او شفافه او بېطرفه توګه وڅېړي او پاکې رایې به له ناپاکو رایې څخه بېلې کړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی له معترضو کاندیدانو نه وغوښتل چې د شکایتونو د څېړلو په علني غونډو کې د ګډون وکړي او په لاس کې له شته دقیقو اسنادو نه دې په استفادې سره له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي.
ما هم از اونا میخواهیم که چنانچه اسناد و
موږ له هغو کسانو غواړو چې د خپلو حقونو د طرف کېدو په اړه اسناد او شواهد په لاس کې لري مهرباني دې وکړي. هغه وخت چې د دوی پورې اړوندو شکایتونو ته رسیدګي کیږي حاضر شي چې خپل اسناد او شواهد ثبات ته ورسوي تر څو د هر یو په اړه عادلانه پرېکړه وشي.
د ولایتي شوراګانو په تیرو انتخاباتو کې په ټولو ولایتونو کې له 2000 څخه زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي وو چې 455 تنه وتوانېدل چې ولایتي شوراګانو ته بریالي شي. په بریالي شویو کسانو کې 90 تنه یې ښځې او پاتې 316 تنه یې نارینه جوړوي. دا چې د ولایتي شوراګانو په اړه د شکایتونو څېړل به د ولایتي شوراګانو په وروستیو پایلو کې څومره بدلون راولي دا به وخت معلومه کړي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو شکایتونه زیات شوي، نو د شکایتونو د کمیسیون په وینا د دې شکایتونو له څېړنې وروسته به په ابتدایي نتیجو کې بدلون راشي او د ابتدایي نتیجو اعلان هم ممکن څرګندنی شي. که له ولایتي انتخاباتو د ولسمشرۍ انتخاباتو ته مخه کړو، نو نن د ولسمشرۍ د کاندید اشرف غنی احمدزی په ملاتړ په هرات کې غونډه روانه ده او په کابل کې به د عبدالله په حمایت یو غونډه جوړه شي. د افغانستان په مرکز کابل کې د فرهنګ کور په نوم د یو بنسټ لسکونو ځوانانو پرون نمایشي انتخابات ترسره کړل. دغو ځوانانو په انتخاباتو کې د خلکو ګډون مهم وبله او وی ویل چې په شرایطو برابر هر افغان حق لري چې خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکړي او راتلونکی ولسمشر وټاکي. نور حل له کابله د ازادي راډیو د خبریال ابراهیم صافی پوراپور کې.
په کابل کې د فرهنګ کور په نوم د یو بنسټ په نوښت په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خلکو د هڅولو په هدف د پلازمینې کابل په بابر بند کې نمایشي انتخابات ترسره شول. د دې ټولنې مرستیال بصیر بیتاب وویل راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره ډیر ارزښت لري او له همدې امله د دغه ډول پروګرامونو له لارې غواړي چې خلک انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي.
بصیر بیتاب یم، د فرهنګ د کور مرستیال. د دې پروګرام هدف دا دی چې ځوانان سره راټول شي او یو څه زده کړي. دا یوازې یو تمثیلي پروګرام دی. هغو ځوانانو چې ګډون یې کړی د رای ورکولو انګیزه پیدا
کړي.
په دغه پروګرام کې څو تنو هلکانو او نجونو د جمهوري ریاست د نمایشي کاندیدانو په توګه د سټیج په سر د پروګرام ګډونوالو ته خپلې تګلارې اعلان کړې او بیا خلک په قطار کې ودرېدل او په نمایشي ډول یې خپلې رایې وکارولې. یو تن چې په دغه نمایشي انتخاباتو کې ځان جمهوري ریاست ته کاندید کړی و د دې پروګرام په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
رفی بیان یم، زموږ اصلي هدف همدا ده چې دغه تمثیل سي، دغه دغې نه ځوانان وګوري او یو نوی پل لپاره فکر وکړه او ځوانان د ټاکنو لپاره ګډون وکړي.
په دغه پروګرام کې د نمایشي انتخاباتو ترڅنګ د یو شمیر ولایتونو د ځوانانو لخوا اخیستل شوي عکسونه هم نندارې ته وړاندې شول. د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په هدف د حکومت تر څنګ د مدني ټولنو فعالیتونه هم ډیر شوي. دغه ټولنې هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو خلک ټاکنو ته د ګډون لپاره وهڅوي. ټاکل شوي چې د افغانستان د جمهوری ریاست دوهم دور انتخابات د جوزا په 23مه ترسره شي. ابراهیم صفی، ازادۍ رادیو، کابل.
د 1993 کال انتخابات، تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
له افغانستان د امریکایي پوجانو د وټلو پلان څرنګه او پر کوم اساس برابر شوی دی او د وټلو اخیز په د افغانانو پر ژوند څه وی؟ د امریکا ولسمشر د سیشن بی پورس اعلان وکړ چې 9800 پوجان به د راتلونکو دو کلونو په مخه په افغانستان کې وي او نور محارب ځواکونه به روان کړل افغانستان ووسی. البته د امریکا ولسمشر وویل چې بیا به دغه 9800 سرتیری هم له افغانستانه د 2018 کال تر پای وباسي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په استناد جانقه علي کوزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت د مشورې او مرستې په ماموریت بدل شوی، افغان پوځ او پولیس د شمیر او توان په لحاظ زیات غښتلي شوي. افغان ځواکونو په 2013 کال کې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو پر ضد په یوازې ځان، یعنې د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته عملیات ترسره کړل. واشنگتن پوسټ لیکي افغان ځواکونه د لوجستیک او وسلو په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د موټرو او وسایطو د ترمیم او د برقي جنریټرونو د فعال ساتلو په برخه کې هم ستونزې لري. افغان هوایی ځواک بیا له ډیرو زیاتو ستونزو سره، یعنی د عصري وسایلو په خاص ډول الوتکو د نشتوالي له امله ماته او ګډ پاته شوی. افغان او امریکایي چارواکي دا پوښتنه کوي کله چې د 1948 کال په پای کې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، آیا افغان امنیتي ځواکونه به د بهرنیانو له مرستو پرته په ځان متکي وي؟ دوهمه مسله چې واشنگتن پوسټ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره اړونده بولي، هغه د افغانستان اقتصاد ده چې د بهرنیو مرستو په بندېدو سره به په کوم حالت کې وي. افغان امنیتي ځواکونه دا مهال په کال کې 6.5 میلیارده ډالره لګښت لري او دا پیسې تر ډېره حده امریکا ورکوي. د امریکا کانګرس افغانستان ته د 100 کال پراختیایي پروژو بودجه په 1/3 راکمه کړه. حتی ځینې افغان چارواکي هم دا اوس اندېښمن دي چې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره به افغان حکومت په څو راتلونکو میاشتو کې ونشي کړی چې د خپلو مامورینو معاشونه ورکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د تحلیل په درېمه برخه کې لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو په نسبت په خپله حکومت د بې ثباتۍ ستر عامل ګرځېدلی. دا په دې معنا چې په حکومت کې د سیاسي ډلو ترمنځ قومي، نژادي او ژبني توپیرونه او مخالفتونه زیات شوي دي. که په افغانستان کې یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته نه شي، نو حکومت به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي او شخړې به په هیواد کې زیاتې شي. د تحلیل په 5مه برخه کې په تیرو 1400 کالو کې په افغانستان کې پرمختګونو او لاسترولونو ته اشاره شوی او لیکي چې دا ټول د امریکا له برکت دي. دا مهال مهمه پوښتنه مطرح ده چې آیا دا لاسترولونه به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته وساتل شي؟ د ورځپاڼې په باور دا چې د افغانستان راتلونکي تر ډېره حده نامعلومه ده، له خلکو څخه په دې هیواد کې لاسترولونې په اسانۍ سره له یاده وځي. له 2.5 میلیونو زیات نجونې دا مهال په زده کړو بوختې دي. په هیواد کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد دي او له 6 میلیونو زیاتو رای ورکوونکو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي دور کې رای ورکړې. په میلیونونو افغانان موبایل ټلیفونونه لري او یو نسل له انټرنیټ سره رالویږي. دا سمه ده چې دا ټول د متحده ایالاتو له برکته دي، خو د 2018 کال په پای کې، یعنی له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته، که چیرې افغانستان یو ځل بیا په شخړو کې راګیر شي، نو دا هر څه به په اوبو لاهو شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
د سهار لوو د ماشام تر بجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:30 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. په بامیان کې ځینې ځایي کسان وایي چې ایران د پرمختګ د پروژو په نوم د خپل سیاسي نفوذ د خپرولو په لټه کې دی. دا هیواد د بامیان په مرکز کې د امام خمینی په نامه روغتون جوړوي. خلک وایي دا روغتون د سهیم مرستو تر نامه لاندې غواړي په دې ولایت کې د ایران کلتور خپور کړي. جزئیات د ملالۍ بشیر پوره پور کړي.
د دې روختون امار لتیرو دریو کلونو را پدې خوا ځندېدلې دي. یو وجه دا ده چې د بامیان والی حبیبه سرابی لخوا لدې کار سره مخالفت شودل سوی وو، خو اوس د افغانستان د روغتیا وزارت او په کابل کې د ایران د سفارت ترمنځ د موافقې وروسته به د دې روختون د جوړېدلو کار ډېر ژر پیل سي. په دې هکله کارپو خیر الله حمیدی وایي، ایران په تیرو څو کلونو کې د دې ولایت او د سیمې له خلکو سره د ستاینې وړ مرستې نه دي کړې. د زیاته کړه
عملکرد جمهوری اسلامی ایران در گذشته و
په تیرو څو کلونو کې د ایران اسلامی جمهوریت کړنې د افغانانو لپاره په زړه پورې نه وې. په دې خاطر د مرکزی سیمو خلک له ایران ښې خاطرې نه لري. اوس به هم وخت ثابتوي چې دوی څه کوي، خو په عین حال کې دوی ډېره هڅه کوي چې دلته خپل نفوذ ولري.
ویل کیږي چې پر ایران د بامیان د خلکو بې اعتمادي دغه هیواد تر اوسه دې ته پرې نه شوی چې په بامیان کې خپله کونسلګری جوړه کړي. درې کاله مخکې ایران د خانۍ فرهنګ په نامه د یوې ادارې لخوا د بامیان په پوهنتون کې خپل فعالیتونه پیل کړل. وروسته د دې پوهنتون د محصلینو د مخالفت له وجې دغه دفتر وتړل سو. د دې پوهنتون د استادانو څخه یو امیر شریف وایي، له ایرانه د افغانستان او پاکستان د خلکو غوښتنه دا ده چې د بشر دوستۍ د پروژې تر نامه لاندې دي نور فعالیتونه نه پدې کوي.
مسئله دولت افغانستان
د افغانستان د حکومت او د بامیان د خلکو غوښتنه ده د کومو کارونو ژمنې او توافقونه چې دوی زموږ سره کړي وه هغه کارونه دي په ښه توګه ترسره کړي.
خو په بامیان کې د روغتیا ریاست مسؤلین وایي د ایران سفارت د روغتیا وزارت ته ویلي دي چې دا هیواد به د دې روغتون له جوړېدو وروسته تر 500 کلونو پورې په دغه ځای کې روغتیایي مرستې وکړي. له همدې وجې د دې روغتون د جوړېدلو کارونه ځنډېدلي وه. په بامیان کې د روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر ریحانه حیدری په دې هکله ازادي راډیو ته وویل، د دې روغتون د جوړېدلو وروسته به تر 15 کاله پورې ایرانیان روغتیایي خدمات ترسره کوي او له هغه وروسته به زموږ خپل خلک د روغتون د پرمخ وړلو کاري ظرفیت ومومي.
په بامیان کې د امام خمینی په نوم روغتون جوړ شي، خو د دې ولایت ځینې استوګن د ایران د مرستې ته د شک په سترګه ګوري او داسې باور لري چې تهران د سیاسي هڅو د پراختیا لپاره دا کار کوي. بیا هم د روغتیا په ارتباط، د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي له تیرو نږدې 60 کلونو راهیسې په زرګونو افغان ماشومان چې هډوکې یې مات، تنې یې سوځېدلي او زړونه یې سوري وو د درملنې لپاره بهر ته استولې دي. د دې ټولنې مرستیال ازادي راډیو ته وویل، د دې ماشومانو درملنه له 1988 میلادي کال راهیسې د یوې مؤسسې لخوا روانه ده. د دې مؤسسې یو افغان همکار ډاکټر ازادي راډیو ته وویل، دا درملنه د جرمني د خلکو په مالی مرسته په جرمني کې ترسره کیږي. د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې هڅې ستایي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د روغتیا له برخې سره د نړیوال ټولنې د سباندې لسکلونو مرستو سره سره بیا هم ویل کیږي چې اوس هم په دې هیواد کې د پرمختللو ناروغۍ درملنه نه کیږي، خو ځینو ټولنو او نړیوالو مؤسسو هڅې کړي چې یو شمېر افغان ناروغ ماشومانو ته په بهر کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه یو له دغو مؤسسو څخه ده چې په وروستیو شاوخوا 1.5 کلونو کې د هیواد زرګونو بېوزلو ناروغو ماشومانو ته په جرمني کې د درملنې زمینې برابرې کړې دي. د دې ټولنې مرستیال محمد ظاهر ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دا لړۍ له شاوخوا 26 کلونو راهیسې د آلمان د دهکدۍ صلحې له مؤسسې سره د یوې تفاهمنامې په اساس پر مخ ځي.
جمعیت افغانی سره میاشت از سال 1988 میلادی
د افغانی سره میاشتې ټولنې په 1983 میلادي کال کې د دهکده صلح آلمان له مؤسسې سره تفاهم نامه لاسلیک کړې. د دې مؤسسې یو هیئت په کال کې 2 ځلې افغانستان ته راځي او د افغانی سره میاشتې په همکارۍ د هیواد له ګوټ ګوټ کابل ته راغلي ماشومان ویني.
خاغلی ولیزاده وویل، د سرې میاشتې ټولنه په دې موده کې جرمني پلاوي ته د اوسېدو ځای، معاینه خانې او لیږدیدونکو ماشومانو ته پاسپورټونه برابروي. ځینې خلک انتقاد کوي چې په دې پروګرام کې بېوزلي ناروغ ماشومان نه بلکې واسطه لرونکي شاملېږي، خو ولیزاده وایي په دې پروسه کې د ناروغو افغان ماشومانو معاینه او انتخاب بهرني متخصصین کوي نه افغانان. دا چې د آلمان د دهکدۍ صلح مؤسسه کوم ډول ناروغ ماشومان انتخابوي او د درملنې لپاره جرمني ته لیږدوي، د دې مؤسسې یو افغان همکار ډاکټر عبدالمعروف نیازی ازادي راډیو ته وویل.
هم چې دا کرونیک استعمالید دی او سوزیدلی چې انتان ولري او دغه د خپل منډیبولا مګزیلر چې دغه جام ورته ویده دی انکلوز ولري چې شخص دی او بل سره نښلي دا ډوکی دغه مریضان وړي چې سن یو درې ولس پورې او دغه سوزیدلی هم چې درې میاشتې زیات تیر شوي انفکشن ولري چې غریبې بیچاره یي.
ډاکټر نیازی وویل تر اوسه په اته شپېتو ګروپونو کې څه باندې 15,000 افغان ماشومان جرمني ته د دې پروګرام په اساس لیږل شوي او وړیا درملنه یې شوې ده. د راپورونو مخې یاد مؤسسه په کال کې 2 ځلې افغانستان ته راځي او په هره دوره کې شاوخوا سل ناروغ ماشومان چې تنې او پوستکي سوځېدلي او یا یې هډوکي ماتوي په جرمني کې تداوي کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرمن فتانه وایي چې لورې د هډوکو ناروغي لرله او د همدې پروګرام له مخې جرمني ته لیږدول شوې ده.
د ماشوم پښه مې دلته عملیات شوه خو نتیجه یې ور نه کړه. بیا مې سره میاشتې ته مراجعه وکړه، ډاکترانو معاینه کړه او وویل چې دا به بهر ته ولیږو.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې چارواکي دا هم وایي چې په 2008 میلادي کال کې د هغو ماشومانو د درملنې پروګرام پیل کړ چې زړونه یې سوري وو. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په وروستیو څو کلونو کې 2990 افغان ماشومان چې زړونه یې سوري وو د افغاني سرې میاشتې د ټولنې په لګښت په کابل کې په مجهزو بهرنیو روغتونونو او همدارنګه په پاکستان او هندستان کې تداوي شوي دي. د دې ټولنې چارواکي وایي په دې پروژه هر کال شاوخوا 3 میلیونه ډالر لګیږي چې 1 میلیون افغان جمهور رئیس او نور د افغاني سرې میاشتې ټولنه په غاړه اخلي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالقادر یو له هغو ماشومانو څخه دی چې زړه یې سوری و او د دې پروګرام له لارې هند ته استول شوی و. د ازادي راډیو ته وویل چې په هند کې له جراحي عملیاتو وروسته اوسمهال روغ رمټ دی.
په وړکتوب کې به تل سینه او بخل وم، زړه مې ستونزه لرله. د سرې میاشتې په پروګرام کې هند ته ورسول شوم، عملیات مې وشو، اوس ښه یم او خپل سبقونه ویلی شم.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي چې اوس مهال په افغانستان کې په زرګونو ماشومان شته چې زړونه یې سوري دي او درملنه یې ډېر مالي امکانات غواړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سلاحکار ډاکټر عبدالصبور نریمان له بېوزلو ماشومانو سره د افغاني سرې میاشتې د ټولنې مرستې ستایي.
د سرې میاشتې د ټولنې روانې هڅې د ستایلو او د بېوزلو ناروغو ماشومانو په ژوند کې ځانګړی اهمیت لري.
د سوریو زړونو د بدن او پوستکي د سوځېدو او د هډوکو د درملنې دغه هڅې په داسې حال کې روانې دي چې په وروستیو کلونو کې په هیواد کې په لسګونو دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونه او روغتونونه جوړ شول خو د دې ډول ناروغو ماشومانو وړیا درملنه پکې ونه شوه. خلک انتقاد کوي چې په غیر دولتي روغتونونو کې د روغتیایي چارو فیسونه د دوی له توانه پورته دي او حکومت هم لازمه څارنه نه کوي. راپورونه وایي د هیواد په دولتي روغتونونو کې د لازمو روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله خلک مجبوریږي چې ډېرې پیسې ولګوي او خپل ناروغان بهرنیو او په تیره ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د سهار له وو د ماښام تر اوبه جو پورې بیا ازادي راډیو په منتنی څپه 12.5 په ټول افغانستان کې خپرونې لري او تاسو یې اوریدلی شئ. همداراز ازادي راډیو د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د کونړ والي شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل
دولار لږی چې نجرا ته وړه ته په لارې کې متوتو ځای خلک کېنول چې هغه خپل تعداد نه زیات وي نشي. داسې کېږي چې د دې ځای نه بعضې دغه پاخه مواد چې د رئیس جمهور په حکم باندې آزاد شوي دي چې لکه میز دی، چوکۍ ده، کړکۍ ده، دروازه ده، په دې کې مونږ ویل د دې دپاره چې یو مشکل ولسي ته کونړ خلکو ته هم جوړ نه شي. خیر دی که په یو څو دانې نري لرګي یا د روی کشونو یا د سرتج د چوپتیانو یا دا پکې وړل خیر دی، امراتو سه وکړي. لیکن بدبختانه په هغه کې بعضې خلک داسې دي چې هغه خپل عادت
د د کونړ د والی شجاع الملک جلاله د دغو څرګندونو تفصیل وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل شي چې څو دقیقې وروسته خبرو په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه مهم راغونډ کړي دي چې په بیلابیلو موضوعاتو باندې دي. په خبری برخه کې بیا وړاندې واوري چې په قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه امریکا بند کړي دي، خو ځینې پاکستاني سیاستوال ورته اندېښنه لري او وایي چې د پاکستان د الوتکو تر بمباري د بې پیلوټ الوتکو بمباري پر دغو سیمو بهتره ده او غوره ده. د ساينس او ټکنالوژي پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې هم د بې پیلوټ الوتکو په ارتباط اوریدلی شئ. 2:10 شوې، لنډ خبرونه لرو. احمد تکلی اوروي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو څیړنه سبا پیلېږي. د کمیسیون وایي د دې شکایتونو په اړه د څیړنو غونډې به علني وي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزی وایي د بریا په صورت کې به افغانستان په یو صادراتي هیواد بدل کړي. ښاغلی احمدزی د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې نن په هرات کې د زرګونو کسان په ګډون په غونډه کې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا دفاع وزیر چک هاګل وایي واشنگټن به د نړۍ په نورو برخو کې د رامنځته کیدونکو ګواښونو له کبله په آسیا کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو له پلانونو تیر نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي داسې شواهد شته چې ښایي روزل شوي وسلوال له روسیې څخه د اوکراین ختیځ ته وراوړي. ښاغلی کیری وایي که څه هم روسی سرتیری د اوکراین له پولې بیرته د مسکو خواته ستنیږي، خو خطرناکې نښې نښانې لا هم پر ځای پاتې دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره FSB وایي د اوکراینی ملتپالو د یوې افراطي ډلې د ښي سکتور څلور غړي یې په کریمیا کې نیولي دي. FSB په یو بیان کې ویلي دا کسان به تروریزم په تور محاکمه کړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسپانیا پولیسو نن سهار وختي په پوځي عملیاتو کې شپږ مشکوک افراطي اسلام پال ونیول. دا کسان په لیبیا او مالی کې په تروریستي ډلو کې د غړیتوب لپاره د جنګیالیو په استخدام تورن شوي. او د پاکستان پولیس وایي د هغې امیدوار ښځې خاوند چې څو ورځې مخکې په لاهور کې د یوې محکمې مخې ته د خپل پلار، ورونو او د کورنۍ د نورو غړو لخوا سنګسار شوه، څلور کاله مخکې خپله لومړنۍ مېرمن وژلې وه.
پر قبایلي سیمو د بې پیلوټه امریکایي الوتکو بریدونه د ځینو پاکستاني سیاسي څېړونکو په باور د پاکستان تر بمبارۍ شې دي، ځکه چې د پاکستاني الوتکو په بریدونو کې ملکي انډیر څپل کیږي. د ځینو غربي رسنیو په وینا بې پیلوټه الوتکو له 2004 میلادي کال راپه دیخوا په پاکستان کې 345 حملې کړې دي. له تیرو دریو کلونو راپه دیخوا بیا دا حملې ورو ورو راکمې شوې او تیر کال د امریکا ولسمشر امر وکړ چې ډېرې مشخصې حملې دې وشي او که ملکیان پکې وژل کیږي نو بیا دې له دې بریدونو ډډه وشي. خو تېره چهارشنبې چې کله بارک اوباما خپله بهرنۍ تګلاره روښانه کړه، ویې ویل چې امریکا به د بې پیلوټ الوتکو له بریدونو کله ناکله کار اخلي. د امریکا ولسمشر په دې برخه کې یمن او سومالیا ته اشاره وکړه او پاکستان یې یاد نه کړ. پاکستان هغه هیواد دی چې پخوا به په پکې په اونۍ کې په اوسط حساب د بې پیلوټ الوتکو دوه حملې کېدې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA بې پیلوټ الوتکو له شاوخوا 50 میاشتو راپدې خو د پاکستان دننه بریتونه نه دي کړې. خو همدغه لویدیز اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا چې په دې شرط چې نمونه به نه اخیستل کیږي خبر ورکړی دی چې بې پیلوټه وسلوالې الوتکې لا هم په منظم ډول د پاکستان پر قبایلي سیمو الوتنې کوي او د CIA غړي لا هم د هغو وسلوالو لیستونه برابروي چې د دوی په فکر باید ووشل شي. د پاکستان وی مشهوري انګریزي ورسپانی په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو او همدارس د پاکستان د جنگي الوتکو هوايي بریدونه سره مقایسه کړي دي او وایي چې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په نسبت پاکستاني جنگي الوتکې ملکی کسانو ته ډېر مرجوب لاړوي. ورسپانه همدارس لیکي چې په شمالي وزیرستان کې پروستوي هوايي بریدونه کې ډېر ملکیان وشل شول، مارکیټونه او بازارونه بيچارج شول او خلک گاونډي هواد افغانستان ته کړه شول. په دې اړه زبیح الله شفق له پېښور راپور لري.
د پاکستان مشهور انګریزي ورسپانه ډان د افغانستان پولیس سیرمه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو او همدارس د پاکستان د جنگي الوتکو هوايي بریدونو ته پرتلې ځکته نه کړي او وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني جنگي الوتکو په پرتله د امریکا د بي پيلوټ الوتکو بریدونه پر ځای او موثر دي. ورسپانه د پاکستان د پخواني ډیپلوماټ او وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې حکومتي کمیټې غړي رستم شامومن په حواله لیکلي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د پاکستاني جنگي الوتکو په پرتله د سخت دریځ وسلوالو مرکزونه په خطوګه نه خکوي. کوي. د دغو الوتکو په بریدونو کې د پاکستانیو جنګي الوتکو په نسبت ملکي وګړو ته هم لږ زیان رسیږي. او په خبره چې د پاکستان حکومت باید د امریکا له متحده ایالاتو سره یو ځای د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د دوام لپاره ستراتیژي جوړه کړې وای. که څه هم د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیر 2013 میلادي کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد د احتجاج په توګه د خیبر پختونخوا په مرکزي ښار پېښور کې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو پر مخ اکمالاتي لار تړلې وه، خو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د همدې ګوند لخوا ټاکل شوی غړی رستم شاه مومند بیا وایي چې د پاکستان حکومت باید په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځه وسلوالو پر مرکزونو د بریدونو لپاره له امریکا سره استخباراتي معلومات شریک کړي تر څو ملکي وګړو ته لږ زیان ورسیږي. ډان ورځپاڼه همداراز د کابل لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر رستم شاه مومند په حواله وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د جنگي الوتکو په وروستیو بریدونو کې ډیری ملکي وګړي وژل شوي، ګڼ بازارونه، مارکیټونه او کورونه وران شوي چې له امله یې ډیری خلک د ګاونډي هیواد افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي او دوی د بنو په پرتله خوست د ځان لپاره خوندي ځای ګڼي. مومند همداراز وایي چې له شمالي وزیرستان څخه ډیری وسلوال دا مهال جنوبي وزیرستان ته اوښتي او هلته یې ځانونه خوندي کړي دي. رستم شاه مومند د پاکستاني وسلوالو طالبانو او د دې هیواد د حکومت د سولې د خبرو اترو په اړه ورځپاڼې ته ویلي چې دواړه لوري په دې اړه زړه نازړو. د مومند او باجوړ ایجنسۍ طالبانو لا وړاندې ویلي وو چې د هوایي بریدونو په سیوري کې د سولې خبرې اترې ناممکنې دي او د شمالي وزیرستان وسلوال په خپل منځي جګړو کې ښکېل شوي چې له امله یې د سولې د خبرو اترو پرېکړه نشي کولی. د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ په دې وروستیو کې اختلافات رامنځته شوي چې له امله یې د مسعود قبیلې وسلوالو د چهارشنبې په ورځ له تحریک طالبان پاکستان څخه د بېلېدو اعلان وکړ. مومند د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستیو اختلافاتو ته په اشاره ویلي چې دا به وسلوال طالبان کمزوري او فعالیتونه به ټکنی کړي. ویل کېږي چې دا مهال په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني طالبانو سربېره ځینې بهرني وسلوال هم میشتي چې د ډیورنډ کرښې خوا په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. ډان ورځپاڼې هم د رستم شاه مومند په حواله لیکلي چې دا مهال په شمالي وزیرستان کې شاوخوا 300 ازبک، ترکمن، چیچن او عرب سخت دریځه وسلوال میشتي.
په راپور کې مو واورېدل چې ځینې پاکستاني سیاستوال په دې باور دي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو تر بریدونو د پاکستاني الوتکو بریدونه په قبایلي سیمو کې ملکیانو ته ډیر زیات زیان رسوي. د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې هم د بی پیلوټ الوتکو په اړه اورېدلی شئ. د دې پروګرام تر خپرېدو مخکې یوه یادونه کوم. نن د 4 بجو په خپرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام نیمروز ته ځانګړی شوی دی. تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. همداراز د خپل ولایت په ارتباط چې د افغانستان په هر ځای کې یاست تاسو کولی شئ چې له چارواکو سره خپل نظریات شریک کړئ، خو سمدستي د ساينس او ټکنالوژي پروګرام او بیا د ازادي او اورېدونکو پروګرام خبرو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د بی پیلوټ الوتکو د تګ راتګ په لاره کې د خطرونو د مخنیوي په لړ کې آسترالیایي ساینس پوهان وایي چې آسمان به د بی پیلوټ الوتکو لپاره خوندي کړي. دوی وایي داسې سیستم یې جوړ کړی چې بی پیلوټ الوتکې په هوا کې خپل لوری سم وپیژني او له نورو الوتکو سره ټکر نشي. استرالیایي پوهانو په داسې حال کې د بی پیلوټ الوتکو د الوتلو د لارو هم وخور چې له بی پیلوټ الوتکو څخه د ملکي استفادې اړتیا ورځ په ورځ زیاتی شي. نن سبا له بی پیلوټ الوتکو یا درون څخه یوازې د پوځي هدفونو او څارنې لپاره کار نه اخیستل کیږي. د وخت په تیریدو د بی پیلوټ الوتکو د استفادې میدان پراخیږي، خو د دې لپاره چې د ژغورنې په عملیاتو کې له بی پیلوټ الوتکو څخه د کار اخیستلو فکر عملي شي باید زیات کارونه وشي چې تر ټولو مهمه د دغو الوتکو د البت مسؤلیت دی. په دې وروستیو کې آسترالیایي ساینس پوهان په دې بریالي شوي چې یو نوی سیستم وازموي. دا سیستم بی پیلوټ الوتکو ته دا امکان برابروي چې د الوت په مهال نورې الوتکې وپیژني. په هغه ویډیو کې چې د استرالیا د کوینزلند ټکنالوژي پوهنتون خبره کړې ده، د دې پروژې چې ریسکیو نومیږي چلوونکی راولند مارشال ویلي ریسکیو پروژه د دې لپاره مطرح شوې چې له بی پیلوټ الوتکو څخه په ممکن سرعت په ملکي چارو کې کار واخیستل شي. موږ توانیدلی یو چې په یوه بی پیلوټ الوتکه کې د وسایلو د ځای پر ځای کولو په وسیله هغه الوتکې کشف کړو چې د بی پیلوټ الوتکو تر څنګ تیریږي، او دا زموږ لپاره یو لوی ګام وو. استرالیایي پوهان چې په دې برخه کې له هم څېړنو ته دوام ورکوي وایي د ازمیشتي الوتنو په لړ کې هغه الوتکې چې په ریسکیو سیستم سنبالی وی د نورو الوتکو پاره چې دوی ورسره مخامخ کړي په مزکه کې مرکز ته په بریالي توپ معلومات ولېشل. په ریسکیو سنبال الوتکې په چټکه ځان لټکه رساتي. پروفیسر دونکان کمبل له بی پیلوټ الوتکو څخه د کار اخیستلو په اړه وایي. له بی پیلوټ الوتکو په اضطراري حالاتو د ژغورنې په عملیاتو د ژوند د چاپیریال په ساتنه او د طبیعي سرچینو په تنظیمولو کې ګټور کار اخیستل کېدای شي. په همدې حال کې څه موده مخکې امازون آنلاین شرکت وویل واړه پارسلونه په نیم ساعت کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د مشتریانو کورونو ته رسولی شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
آزادی او اوریدونکی
د نا امنیو اداري فساد طبيعي پیښو او نور مسایلو په اړه ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. د کونړ لوالي سره د مرکه دویمه برخه په همدې پروګرام کې اوریدل ستای چې د ځنګلونو د وهل کېدو په اړه خبرې کوي. دغه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. پورستیو کې له بګرام زندان څخه پلسګونو بندیان خوشی سول. دغه راز د ثور د اتمې یا د مجاهدینو د بریا په مناسبت هم له پل چرخي او د ګڼو ولایتونو له زندانونو بندیان خوشی سول. د دې پروګرام په پیل کې د اوریدونکو اورئ چې د بندیانو په اړه څرګندونه کوي. دوی وایي چې نور بندیانو ته دې هم عفو اعلان شي.
زابل ولایت شاجی ولسوالی سره په تماس کې یم. رئیس جمهور څخه رسول دا خواهش کوم چې د باید ټول بندیانو ته فرمان ورکړی وای. د ځینې د مور خو ځینې جمهوري خو کشر کم بندیان چې عمر یې کم نه وو هغه خو هغه څنګه چې کېدو د باید غټ قیدیانو کشر راښکته کړی وای.
زابل ولایت شاجی ولسوالی سره په تماس کې یم. او زما د جمهور رئیس دا پیغام چې او د پنځګرو د سکولونو د کلونو ته پیغام دا فرمان ورکړی یو شرکت
بندیا
تماس کې ما یو پیغام دا ورور اچي د ننګرهار ساخي نازي د اسارک بول سوالي باندې تیرې کې دلته اربکان خلک کتکی او وهي مهاليانی کتکی ورور غل چې چا ګيري پريخي او توای او ته طالب او ته دسي او را دسي کورونم تلاشي کړی دا موټر کې کاټي دي او ورور غل چې غنه پورته تیر شي چې طالبان دې نه پرېږدي وای ګیرې ډېر خیلی دي او دچې دي او راده دي انتر دې اجر ولسوالۍ پورې
مشکل
افغانستان کے مزدور علماء اور تمام تنظیموں جائز بولی اور پاکستان
زاول حق اخونزاده د کندوز ولایت د دشتیارکی ولسوالۍ ته خبره کوم. زما د ټولو مسلمانانو څخه هیله دغه ده زما پیغام د ټولو مسلمانانو ته ورسیږي چې د پاکستان نوم واړوي فساد کې ستانې کوي، ملایان هم غولولي دي، اسلام هم بدنام کوي، دا فساد کې ستان دی، دا پاکستان نه دی.
حاجی محمد ولی دلمند هلمند ولایت څخه دا ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. ما د نوي ولسمشر څخه دا غوښتنه ده که چیرې دوی غواړي چې په افغانستان کې کراري راشي
بلوچستان څخه خبرې کوم. ما غوښتنه د نوي رئیس جمهور څخه دا ده چې باید امریکایانو ته د اډو لاسلیک فرونه کړي، ځکه د امریکایانو دلته پاتې کېدل مزید د جنګ دوام دی او مزید بې ثباتي راولي.
زه سمیع الله حلیمی تندر یم، د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما غوښتنه د لوړپوړو مقامات څخه دا ده چې د پنجشیر کې چې کومه پیښه وشوه، د ارګو په ولسوالۍ کې د غره له امله چې ګڼ شمېر خلک خوشحاله پرستل، دولتي چارواکو څخه مې هیله دا ده، لوړپوړو مقامات څخه مې هیله دا ده چې تاسو باید د ارګو په ولسوالۍ کې د وژل شویو کورنۍ سره باید تاسو مرسته وکړئ. تاسو باید مصر کې زمونږ حالې ته مرسته وکړئ، دوی هم زمونږ افغانستان دي، زمونږ مسلمانان ورونه دي.
زه محمد صادق د خوست ولایت اوسیدونکی یم، مربوط مرکز د شمال سرک کلی اوسیدونکی یم. هم د لوړ مقاماتو نه دا غوښتنه ده چې مونږ د سختې طبیعي پېښې سره مخامخ شو، هیله ده چې مونږ سره هر قسم مرستې وکړي.
زه سمیع الله خلیلی تندر یم، د پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما غوښتنه د لوړپوړو مقاماتو څخه دا ده چې د پکتیا ولایت په ټولو ولسوالۍ کې ځنګلونه د خلکو لخوا تک شنه ووهل شول، خاور سره خاورې کړل، دا ځنګلونه دا چې کوم لرګي راوځي دا بېرته د پاکستان کرمي جلسې ته داخلېږي. دولت یې باید په دې اړه کوم جدي اقدام نه وي کړی، باید جدي اقدام یې وکړي. وسلام د اختیار
لوګر ولایت نه خبرې کوم. دا تاسو دا ټول حکومت د کوکدار د چرب خو هغه باندې خبرې کوي. د لوګر ولایت د لوګر ولایت د جګالو کمپاین پوسټ تم تر او چکان دا ټول ټول چار تریا کړل شي، ولې په دې هغه مبارزه نه کیږي؟ سره الله حاضر د حکومت شاوخوا زورواکان پیسې اخلي، بس خپل کوکنار او چارس اتین کوي.
د پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. د پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ د راغو په سیمه کې کوم ګڼ شمېر کارکوړونه چې موجود دي، دا کارکوړو لپاره د اوبو لپاره ګڼ شمېر ستونزې رامنځته شوي دي. څوک وایي چې زموږ په سیمه کې څاګان کار نه کوي، او ځینې بیا دا شکایت کوي او وایي چې زموږ د څاګانو اوبه ګرمې دي، او ګڼ شمېر خلک مختلفې داسې ادعاې هم کوي. څوک وایي چې کله چېرې مسیسه یو څاکن دي هغه به د زمین کور ترڅنګ وي، او څوک وایي چې زمین کور ترڅنګ دي نه وي. داسې مختلفې خبرې هم کېږي، خو دولت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي.
زموږ په وطن کې حکومت ډېر ظلم کوي، زموږ د مظلومو افغانانو سره ډېر ظلم کېږي، زموږ په وطن باندې بمباري کول کېږي، زموږ پر کښتو پر دغو باندې دوای پاتې کېږي. نو موږ غواړو د دې حکومت څخه دا ولرو چې موږ سره مرسته وکړي. زه د هلمند ولایت د ګریکټ ولسوالۍ خبره کوم. زه غواړم چې زما خبرې و ټولو مشرانو او ټولو وزیرانو ته ورسیږي.
زه د غلام حیدر د روزګار ولایت شانور کاسینه د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې زموږ علاقه ډېر بیا سخت وځپل شو، ډېر دارانونه پروتي جلې پروتو کښتنه متباس و. موږ د لوړو مقاماتو ته واړو چې زموږ سره هر نو مرسته چې وسي زه تجربه کړې وسي.
څه پکې ولې څنګه ولسوالۍ کې د سروې خلې سره چې کوم بند ده، د نن څنګه سره په لپه چې شمه نو کچ تاسو به دا بند جوړ کو، خو دولت تر اوسه پورې دی وګ دا بند جوړ نه کو. دا څنګه ولسوالۍ ډېر لوی سیم لري چې پاکستان کور وی جلسې ته به یي، او خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره په دې مخ مشي چې هلته به بجلي نشته، بهر کم بجلي کله وي او کله نه وي، او د کلي خلک هم اړتیا لري. باید زموږ لپاره یو د اوبو بند جوړ شي. څنګه ورته نه چې څومره پرمیشن دا باندې جوړ شوی دي، او ګڼ شمېر خلک وایي چې زه ډاکټر یم، بل وایي چې زه ډاکټر یم. سره د پاکستان څخه پرمیشن راغلی دلته وایي ډاکټر یم، زه داسې یم داسې یم، او دومره زما فیس ته او دومره ماته قدر عزت راکوي. نور په هېڅ څه باندې نه پوهېږي. منډې کې سره ظلم روان ده، خلکو سره ظلم روان ده، سم تجارت روان ده. ولې افغانانو باندې هر څوک سم تجارت کوي؟
شبخانه کې دا ډاکټران سم کار نه کوي، دوای ورته راځي
هغه خپل شخصي کلینیکوټ ور خلکو باندې خرڅوي او سم کار نه کوي چې هر څوک ورته دوا وشي نور کینیا سم ګوري بس خپل شخصي ضرورتونه غواړي تر دې دوا کوي.
کابل مربوط لابراتوارونه چیرې دي؟ که چیرې د وینې ټسټ کېږي دا په زیاتو پیسو بعضې ځایو کېږي، یعنې یو ځای نخ 200 وي، بعضې ځایو کې 900 روپۍ غواړي. خواهش مې ده چې وزارت عدلیې څخه لخوا څخه دا چیک شي او ډاکټران ته هغه خپل شهروالي او تعین وشي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. اوس هم د کونړ لوالي شجاع الملک جلاله سره د مرکې دویمه برخه. د دې مرکې لومړۍ برخه په تیر پروګرام کې خبره شوې وه. په دې دویمه برخه کې هم په کونړ کې د ځنګلونو د وهل کېدو په اړه خبرې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورڅخه پر دې مسالې خپلې پوښتنې مطرح کوي.
یو مسله دا چې اکثره خلک دا شکایت کوي چې یو سړی د 500 فوټو عمر راوړي، بیا هغه 2000 فوټه وړي، لکه همداسې د مدرسو په نوم باندې نورو په نومونو باندې وړي.
ولا مو خو دا پرون لرګي چې $2 لرګي چې نجرا ته وړه ته په لارې کې متتوتو ځای خلک کېنول چې هغه خپل تعداد نه زیات وي نشي. داسې کېږي چې د دې ځای نه بعضې دغه پاخه مواد چې د رئیس جمهور په حکم باندې آزاد شوي دي، چې لکه میز دی، چوکۍ ده، کړکۍ ده، دروازه ده، په دې کې مونږ ویل د دې دپاره چې یو مشکل ولسي ته کونړ خلکو ته هم جوړ نه شي. خیر ده که په یو څو دانې نري لرګي یا د روی کاشونو یا د سلاتج د چوپتیانو یا دا پکې وړل خیر د امراتو سره کوي، لیکن بد بختانه په هغه کې بعض خلک داسې دي چې خپل عادت نه پرېږدي او څه ناڅه پکې وړي. موږ ته مې یو غټ مشکل جوړ کړی په کونړ کې چې زه خپل ځان ډېر زیات تشویش لرم د دې لرګو مسلو نه. که ازادۍ وای دی پکې شریک شو، که بندې قوم خلک دنه خپه کېږي، ډېر غټ مشکل لري.
اوس په کونړ کې خپل ولسوالیو ته د لرګو انتقال اجازه لري؟
هغه خو موږ دلته مجلس ادارې ته یو فیصله وکړله چې موږ دلته دغه څلور کوټې لرګي چې د چوکاټونو لپاره دي، خلک د اکثر چورس وای، نو دغه چورس او یا یو شل 15 دانې دغه لرګي یا 15 دانې تختې یا دو د بشونه چې یي او دغه خپل محلي شورا نه یو دغه راوړی او تصدیق راوړی چې دلته یو کور جوړیږي چیکیږي داخل د ولایت کې. هغې له موږ همکارۍ په لحاظ باندې چې اوس هغه نشي کولی چې د کابل نه روسیه لرګي راوړي، موږ ول همکارۍ په صورت کې موږ هغو اجازه ورکړې.
ځینې خلک وایي چې همدغه د داخل کې چې کوم لرګي انتقالېږي انتقالېږي دا په دې نوم باندې تر زیړي بابا یا نورو ځینو پورې وړي، بیا نورو ځین ته انتقالي په د دې ځینې اغېزې پورې په کاغذ په وسیله وړي، خو بیا وروسته بیا هلته لارۍ ورته ودرولي وړي.
نو چې دومره ورته سړی ملا تړلي هغې بیا مخنیوی هم ډېره مشکله ده چې زموږ نه د آبادۍ په نامه یا سرکاڼو یا کونړې خاص یا پشت تویس یو هلته بیا جمع کوي او بیا لارۍ ته خېچوي، نو موږ به د دې خبرې څه مخنیوی وکړو؟ موږ خو به د خپلو ولسونو باندې اعتماد دی چې سپین ږیری راشي، یو عالم راشي، یو قومي سړی راشي، دا یا مکتب جوړو یا مدرسه جوړو یا کور جوړو، دغه لرګو ته ضرورت دی. موږ ورته وایو چې زه ویسه او هلته په دې کې مو هغې قاچاق کوي، نو الله خدای دې ورسره وګوري چې څه
بله ستونزه دا ده چې خلک دا وایي چې زیات شمیر کې چې دا څه قاچاق کېږي، په دې کې یو شمیر د ولایتي شورا یا د مشران جرګې یا د پارلمان غړي شامل دي په دې قاچاقو کې.
ولا ته خدا خبره نه منم چې د ملي شورا آزاد په قاچاق شامل شي، خو البته بعضې وخت کې داسې کېږي چې دروازې یا کړکۍ دغه تعداد نه زیاتې او هغې د همکارۍ په صورت یو څوک له ورشي، هغه موږ ته ټلیفون وکړي چې یار دوه دروازې یا دوه کړکۍ پکې زیاتې دي، کومک ورسه وکړي. نو نور داسې زه دا هېڅکله نشم منلی چې زه وایم چې یاره د ولایتي شورا او یا د ملي شورا آزاد په قاچاق کې لاس ولري.
دا خو د ځنګلونو د وهنې مخنیوي یا د قاچاقو د مخنیوي په ارتباط خبرې وي. د ځنګلونو د بیا رغونې په اړه تاسو څه کړي دي؟
په تېر دور کې زما د راتګ نه مخکې یوه پروژه د 2 میلیون روپو راغلې وه چې موږ به په ځنګلونو کې لختي وباسو، په هغې کې به د غوزانو نالو او یا به د نخترو دغه غوزه، دغه خبره ډېر سخت خلاف یم او حتی د راتلونکي کار لپاره ما هغه بیخي مسترد کړي دي. مال د دې دپاره باید چې په هر ولسوالۍ کې قوریاګانې جوړې شي، تر څو چې وکولی شي دغه بوټي دوه کلن درې کلن هغه یو متر یو نیم متر ته ورسېږي او بیا تا ویسي په هغه ځنګلو کې. خو دغه ولسونه څه دا احساس پکار دی چې زه دا ونه وامه په ګوره په ټوله دنیا کې، حتی زموږ په دې ګاونډي هېواد کې په پاکستان کې په دې زیر او کوهستان کې چې ونه وي، هلته هغه ونه هره ونه خپل یو نمبر لري چې هغه قطه کې په ځای بوټی نالی. داسې قتل عام په هېڅ دنیا کې نشته چې ته دې یو نزله ترې برقی را ولګي او هغه دې ولګي او د خپلې مخې سره شل دېرش نور هم د واړه بوټي د منځه ویځي. نو موږ کوشش کوو چې د آینده پروګرامونو دپاره موږ دغه قوریاګانې یا نرسریانې چې ورته وایي په هره ولسوالۍ او په مرکز کې او لرو، حتی شخصي جوړې شوې شوی دی په دې نوابات دې زینو کې شخصي قریاګان جوړ شوی دی سکه لا توې چاته د قندار نفس خلک راو او بوټي ویوړو چې دغه بوټي دومره موافق دی او دومره ښه تربیه شوی بوټي دی چې په نورو ولایتونو کې نشته دی شخصي خلک تشویق شوی دی تاسو وګورئ نوابات کې هر ګل کې قریاګان جوړ کړی دی او خپل زراعت هم لري دلته د ماجرا مؤسسه لري هغه هم لري نو دغه وخت زمان سره موږ کوشش کوو چې دغه بیرته ویسو دغه خو اکثر ځنګلونه داسې دي چې تاسو ته خپله پته ده چې دا نارامو منطقو کې دي ځنګل کومک وغواړو د دې متبادل څه پروګرام وکړو زموږ نه کومک وغواړي موږ کال په کال کولی شو چې دیو ته کافي تعداد باندې بوټي ولګو ولېږو چې هلته بیرته نال کړي خو هغه به هغه هله کېږي چې ځنګلونه قطع بند شي هغه چې اوس هم لګی دی قطع کوي او دې ته ملا تړل دی نو هغه نوي بوټي ته څه ضرورت لري چې نوي بوټی ویسي او ځنګل کې بیرته نال کړي
بالکل نورو هیوادونو کې که موږ وګورو والي صاحب هلته هغه ونه وهي چې عمر یې پار نه ده وده نه شي ښیي چې دا نور د کار نه ده وده نه شي کولی هغه وهل کېږي خو زموږ په هیواد کې کچیرته یو بازو د چا ضرورت یاد شي هغه ته تنکې بوټي وهي چپکۍ او لکه تاسو چې ویلې چې غټي ونې چپکۍ یا رو په وسیله باندې هغې سره سل دوه سوه نور واړه بوټي د نه زیات چپکېږي خرابېږي د خلکو نه غوښتنه څه ده ستا چې د ځنګلونو په ساتنه کې څه وکړي تاسو سره
زما خو لکه د والي په صفت لا په هر صورت سره په هغه وخت کې چې زه وکیل وم د هغې نه چې مخکې د جهاد وختونه وو زه د دې خبره سخت مخالف وم ولی تاسو ته پته ده انوري صاحب چې عین شپږ کاله اویش کاله مخکې دا ځنګل قطع شروع شوې ده او داسې ظالمانه د قطع نه علاوه یو ځنګل له سړی ورغلی د لاندې کلی د هغه ورته وایي دا ځنګل د باندې د خرڅوم په څو باندې یعنې دا چارتراش په پنځوس او په څلوېښت او په دېرش کلدارې باندې هم خرڅ شوی ده هغه ټیکهدار چې راغلی دی هغه چې یوه ونه قطع کړې ده هغه فکر کړی دی دې باندې خو ما باندې ونه نه ده راخرڅه کړې خو سلیپر یې راخرڅ کړی دی چې راخرڅ کړی هغې ته سر هم پرې کړی دی یخ هم پرې کړی دی هغه کوم که چې شاخونه ماخونه لري هغې ته ایسه ځنګل کې پرېښود دی په قطع هغه زړی چې ورته دا خلک وایي هماغه د من تنې نه یا پنځوس او یو شپېته سلیپر وړی دي هغه نورې ټول هم پرسې په ځنګل کې پرېښودي دا اوس چې دا سیلابونه راځي دا پټ پټي وړي دا ځمکې وړي دا په پروس کال داسې یو توغیاني دغه سیلاب راغلی او تاسو ویلی چې دغه زموږ بیلیر ټوله د سرکانډو بیله چې دوه درې زره مخلوق هلته اوسېږي ټول د اوبو نه لاندې وتل دا وجه هم دغه ده چې ځنګل یې قطع کېږي بېرحمانه او سیلابونه چې کله راشي کلته ځنګلي بوټي دغه خاوره او دغه شګه او دا تیږې هغه د خپلو جذبهیي رانیسي صرف پاکې اوبه ترې راځي وخت ځنګل قطع شو ټولې خټې او تیږې او هر څه خوړته راوځي او د یو بدبختۍ سبب ګرځي نو زموږ په ولسونو باندې دا غږ دی چې د یو کونړي په صفت د یو افغان په صفت د یو مسلمان په صفت دا ملي شتمني د نور د منځه نه وړي او د دې نه کاشکې تاسې فکر وکړئ چې نه د ځنګل خاوند د دې نه خاط شو او نه چې تاجر خاط شو ځکه زموږ د وطن خلک کونړ خلک وایي وایي لرګی دی یعنې لر دی په لره ځي نو په دې کې به په سلو کې یو کس داسې چې هغه به سرمایه دار شوی نور تاجر هم پکې غرض دی او د ځنګل سړی خلک هم په غرض دی نو وخت چې سرمایه دار هم پکې نشولی دی او حلال روزۍ خاوندان هم پکې نشوی نو ولې ځنګلونه قطع کوو
د کونړ والی شجاع الملک جلاله و چې د ځنګلونو د وهل کېدو په اړه خبرې کولې د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام دغه و تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم د خدای په امان
وقت چی موی خپل بیا بغل مینا ڈوڑی خرو خپلا وقت چی موی خپل بیا بغل مینا ڈوڑی خرو خپلا خاورا خاورا مو دا جنگ لبد مرغیو پاکا و خپلا خاورا مو دا جنگ لبد مرغیو پاکا و خپلا نپاتی جو کور کی ورزو رای ورکا و خپلا